شپږ بجې شوې. احمد شیبر یم. دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زادران مخ ته وړي. سلامونه. د افغان سولې په تړاو د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف پر څرګندونو د افغانستان حکومت انتقاد کړی او په خپله کابلوف نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي. تر خبرونو وروسته د دې لیدنو کتنو او څرګندونو جزئیات اوریدلی شئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د سولې بهیر او نورو مسایلو په اړه بحث کړی او ایران وایي که بندیزونه ترې لرې شي نو ټول هغه اقدامات به پای ته ورسوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې سره په ټکر کې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو روسی چارواکي لخوا په افغانستان کې د ائتلافي انتقالي دولت د جوړېدو وړاندیز رد کړی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره سه شنبه له سپوتنیک خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې افغانستان په لومړي ګام کې یو ائتلافي دولت ته چې د دواړو لورو د کنټرول توان او ځواک ولري اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو د کابلوف د او نورو څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې د نوموړي ویناوي د افغانستان له واقعیتونو سره سمون نه لري او په ځینو برخو کې د روسیې د دولت له رسمي دریځ سره هم په تناقض کې دي. په بیان کې همدارس راغلی کابلوف د هغې ډلې د ځواک په اړه مبالغه کوي چې په روسیه کې هم ممنوع اعلان شوی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د پاکستان د پاوځ له لوی درستیز جاوید قمر باجوا او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال د پاکستان د پاوځ او د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرو شویو بیانونو په حواله وایي د افغانستان سوله د دوی د خبرو مهمه برخه وه. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ناتو عمومي منشي له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د سولې د بهیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ینس ستولتنبرګ نن ماسپښین له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې له فعال ډیپلوماسۍ کار اخلي څو دا پروسه بریالی شي. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلی ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ دوه ورځنۍ غونډې په اړه چې د افغانستان په اړه بحث یې د اجنډا مهمه برخه وه هم ښاغلی غني ته معلومات ورکړل. په امنیتي چارو کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار محمد محقق وایي چې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د دولت مرکچي پلاوي تر اوسه د سولې د خبرو د دوام په برخه کې د طالبانو هیڅ راز لیوالتیا نه ده لیدلې. ښاغلی محقق په دې اړه نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې وکړې.
اوزار ما زیاد روشن نمیبینیم.
اوزار دیره روشن نراتشکاری. ده دولت مرکه چی پلاوی دو زلی دوهی تولار. یو زل دری میشتی او بل زل سباندی یو میشت حال تپاتی شو. خود طالبانو لخوا مذاکراتو تا هیچ راز لیوالتیا ونه لیدل شوه.
لیوی میاشتې ډیره موده تیریږي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله په ټپه ولاړه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې په مذاکراتو کې ځنډ یو عادي خبره ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران وایي که امریکا بندیزونه ترې لرې کړي نو ټول هغه اقدامات به پای ته ورسوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې سره په ټکر کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن جمعه پر ټویټر په یو بیان کې ویل که بندیزونه ترې لرې شي نو تهران به سمدستي له هغو اقداماتو په شا شي چې له مجبوریته یې تر لاس لاندې نیولي وو. له دې مخکې واشنګټن د یو نوي اقدام په ترڅ کې چې هدف یې ظاهرا له ایران سره د اړیکو ښه کول دي پرون وویل چې له تهران سره د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرو ته چمتو دی. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه همدراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم خبر ورکړ چې د هغو میکانیزمونو طرحې فسخه کړي چې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې په سپتمبر میاشت کې وړاندیز کړی و او ټینګار یې کاوه چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول پخواني بندیزونه باید له سره ولګول شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د ناتو د دفاع وزیرانو په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې عراق ته د 3500 سرتیرو په استولو سره په دې هیواد کې د ناتو روزنیز پروګرام پراخ کړي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون پنجشنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې له دې اقدام سره به په عراق کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر له 1500 څخه 4000 ته لوړ شي. هغه زیاته کړه
موږ پریکړه وکړه چې په عراق کې د ناټو روزنیز ماموریت پراخ کړو، څو د عراقي ځواکونو چې د تروریزم پر ضد جګړه کوي او د داعش ډلې د ستنېدو مخه نیسي ملاتړ وکړي.
د عراق حکومت په 2018 کال کې د داعش ډلې پر ضد بریا اعلان کړه. اورستای خبر په تونس کې د څلورو پوځیانو د وژنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د سایت په نوم د تروریستي ډلو د آنلاین فعالیتونو د څارنې ډلې د راپور له مخې د سرتیری د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په هغو دریو چاودنو کې ووژل شول چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا پلان شوي وو. د راپور له مخې دې ډلې د جاسوسۍ په تور د یوه سړي سر هم پرې کړی دی. تونس په 2018 کال کې د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي له لرې کېدو وروسته د توندلارو اسلامي ډلو د حملو له یوې څپې سره مخامخ دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغان سولې په تړاو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونې افغان حکومت ته واقعیتونو خلاف بللې. د دې ترڅنګ به په دې خبري مجله کې واوري چې ښاغلی کابلوف نن د پاکستان د پوځ له مشر سره پر افغان سولې خبرې کړي. دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو امر شوی.
د منظور پښتون او محسن داوړ او د نورو کسانو د گرفتارۍ وارنټ ایشو کړی دی.
واشنگتن غواړي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون له غونډې سره یوځای شي او د خبرونې پروستوي کې به واوري چې د ناسا ماشین د مریخ پر خاوره کښېناست. د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغو څرګندونو چې د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د یو موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه یې کړي، د افغان حکومت توند عکس العمل پارولی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ له سپوتنیک خبري آژانس سره د زمیر کابلوف د وروستۍ مرکې ځینې ټکي د افغانستان د واقعیتونو خلاف بللي. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستۍ مرکې کې ځینې څرګندونې کړې چې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې دي. زمیر کابلوف په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو کلاسیکا حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکې په خبرګون کې خبره کړې بیان کړي د ښاغلي کابلوف له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کې وباله. په بیان کې ویل شوی افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټاکي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د روسیې د ځانګړي استازي په دیام تورن کړی چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د ویداسي ډلې چې په روسیې کې پرې بندیز لګیدلې نه توجیه کیدونکې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلاري او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې، چین او امریکا جمع پاکستان او که ممکنه وي ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړي. نوموړي د همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف د محل اسلام آباد ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروبا د فبروري په 13 په خپله اونیزه آنلاین خبري غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیزې غونډې په اړه وویل. ماریا زخارو وایي موږ باور لرو چې په اوسنی وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغاني ملي پخلاینې پروسه کې د نور خوځښت هڅې پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو نو درې اړخیز چوکاټ روسیې، امریکا او چین جمع پاکستان پراخو. موږ همدارنګه له دې سره د ایران د یو ځای کېدو تما هم لرو. زخارو مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر په اړه چې د جنوري میاشتې په وروستیو کې ترسره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې د روان بهیر چاپیره مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیزه مشورتي غونډه کې چې مسکوي د جوړېدو تابعیت لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ویل سره لدی چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی، خو دوی ورته ویلي چې افغان حکومت دې خبرو ته ورشي، دوی اړ دي چې طالبان هم پکې د ګډون لپاره ور وبولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې څرګندونو چې افغان دولت او طالبان په یو کچه بللي هم تند خبرګون خوده لري. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان دولت د روسیې په شمول نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري، او همدارنګه خپل ټولو نړیوالو تعهداتو ته ژمن یو مسول دولت دی. د دوی په وینا له یوې داسې ډلې سره چې له نړیوالې ترهګرۍ سره څرګندې اړیکې لري روسیه کې پرې بندیز وي، او همدارنګه ملګرو ملتونو لخوا هم پرې بندیزونه وي، د یو مسول دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړې چې وایي طالبان له خپل اړخه د امریکا سره کړي هوکړې ته بېعیبه او نقصه پابند پاتې شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت لږ تر لږه څو موارد یاد کړي دي چې په دوی په وینا طالبانو د امریکا سره له کړې هوکړې سرغړاوی کړی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمرام مسکو ته سفر وکړي.
انصاب مننه د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف په اسلام آباد کې دی، او نن یې دغه هیواد د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دی. له اسلام آباد نه د دې لیدنو کتنو پاړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان راپور لري.
د فوج لخوا او د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبرې شو بیانیو کې دا ویل شوی دی چې دغه خبرو بنیادی موضوع هغه د افغانستان سوله وا، او زمیر کابلو په داسې وخت کې سفر کړی دی چې سورج وړاندې طالبان هغه ماسکو ته تللی وو، او د پاکستان او د روسیې د افغانستان په اړه باندې نظر تقریبا یو دی، او ډیر زیات د افغانستان مسری دی دواړه یو بل ته نږدې کړي هم دي په دې تیرو سو کلونو کې. نو دا سفر د مشورو د لپاره هم دی، ځکه چې په بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت یو مشکل دی، او خبرې زموږ معلومات د قطر نه دي چې تر اوسه پورې شروع شوی نه دي، سره له دې چې ویل کېږي چې شروع به هم شي. داسې موږ اورېدلي چې کېدی شي د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد هم سیمه تا چې پاکستان پکې هم شامل دی هغه ته سفر وکړي راتلونکو ورځو کې. نو داسې معلومات هم شته چې په اسلام آباد کې راتلونکو کې او په مسکو کې غونډې جوړېدونکې دي د سیمه د هیوادونو. بل خو د احمد شاه مسعود ورور هغه ولی احمد مسعود هم په اسلام آباد کې و، دا نن درېمه ورځ دره سفر وزیر اعظم عمران خان سره، او دغه رنګې نورې غونډې هم کړي دي، د ملي اسمبلی رئیس سره هم غونډه کړې ده، د پاکستان خارجه وزیر سره هم غونډه کړې دي. پاکستان وایي چې د داسې سفرونو هدف ټولو افغان غاړو ته او سیاسي مشرانو ته هغه رسیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي. د امریکا د پوز د مرکزی قماندانۍ سنت کام مشروي طالبان په ښکاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسول دي. د جنرال کین مکنزی تر دې سرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان په تاوتریخوالي تورن کړل. د دې وزارت ویاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل:
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو، دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیاتې دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپلو شریکانو سره تعقیبوو.
بل لور ته د امریکا د مرکزی قماندانۍ مشر په مشخص ډول طالبان یاد کړي، او په شارونو کې د هدفي وشنو عاملان هم طالبان بللی دي. د جنرال کین مکنزی د دې سرګندونو جزئیات له کابل په دې راپور کې:
امریکا یو ځل بیا طالبان د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل بللي. د امریکا د پوز د مرکزی قماندانۍ مشر تیر ورځ منځني ختیځ ته د سفر پر مهال ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالي زیات کړی. جنرال مک مکنزی ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو په پرتله کمرنګ دي. مک مکینزی زیاته کړی چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښاري سیمو کې هدفي وژنې کوي. مک مکینزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ایتلاف ته نه دی متوجه، د افغان امنیتي ځواکونو او خپله افغانانو ته پیښ دی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قمندان ویلي وو چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستی. افغان حکومت په وار وار طالبان د تاوتریخوالي په زیاتېدو تورن کړي او ویلي دي چې دوی د تیرو ژمیو په پرتله روان ژمی چې د جګړې موسم نه دی زیات بریدونه کړي. تازه طالبانو د دغه امریکایي جنرال د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی تاوتریخوالي او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک سوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا تېره ورځ خبریالانو ته ویلي طالب مشرانو خپلو قمندانانو ته امر کړی څو په پسرلي او دوبي کې د خپلې جګړې ټول تمرکز د کندهار، زابل، ارزګان، هلمند او ننګرهار ولایتونو ته واړوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وړاندې به واورئ چې د پاکستان یوې محکمې امر کړی دی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ونیسي. خوست ته مخه کوو. د خوست ګڼ ښاریان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي د لومړنیو توکو بیې بې سارې لوړې شوې دي. خلک یې یو علت کرونا یادوي. چارواکي څه وایي؟ له سیمې راپور لرو.
اووشت کلن محمد حسن د خوست په ښار کې د لاس ګډۍ چلوي. ګرد وهلې څیره، زړې جامې او لسی ګډۍ د بېوزلۍ کیسه کوي. دی وایي د ورځې د ټولې خوارۍ ثمره یې 200 یا 300 افغانۍ کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو بیې دومره لوړې شوې چې دی او د ده په څېر ډېر بېوزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. محمد حسن په کرایي کور کې اوسېږي او وایي ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي، خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده. د ده په څېر د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بېانصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 50% پورته ده او د نړیوال بانک د راپور له مخې نیمه زیات افغانان د ورځې له یوه ډالره کم عاید لري. ذبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دی وایي پخوای هغه توکي چې په پاکستاني روپیو پلورل، اوس یې په هماغه قیمت په افغانیو پلوري. دی وایي په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
هېڅ توپیر نه درغله. مخکې چې مثال مونږ یو شی په 100 شل 100 دېرشو کالدورې خرڅولې، اوس هغه مونږ 100 شل 100 دېرشو افغانۍ خرڅوو، ځکه چې مخکې مونږ ته په کالدورو په هغه بیه ورکول، اوس په افغانۍ په هغه بیه ورکوي. مجبور چې مونږ یې په هغه بیه خرڅو.
د خوست خروالی د نرخونو د کنټرول مسولیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولی. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي رادیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو، له صنفي اتحادیو او پانګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دوه اړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړونده دولتي ادارو همکاري هم لازمه بولی. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
د بایو په معیاري کولو کې ډېر کار شوی ده، اما د بایو معیاري کول د افغانستان په څیر په وارداتي هیواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پرېکړو له مخې مدیریت کېږي، دا بیا اوږد مهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړېدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډ مهال لپاره د حل لارې بولي، خو په اوږد مهال کې بیا له بهر د پانګې را جلبول، د صنعتي ښارګوټو رامنځته کول او ملاتړ، د ترانزیټي لارو ډیرول او د یوه هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د پی ټی ایم د یو شمېر نورو مشرانو د نیولو امر کړی. دا غوښتنه د دې غورځنګ د زنداني مشر علي وزیر د محاکمې پر مهال وشوه. علي وزیر په کراچۍ کې د دسمبر په 16 د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غونډې په وخت د پاکستان د دولت پر ضد د خبرو له امله نیول شوی دی. له کراچۍ د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راپور لري.
د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او په کراچۍ کې د نورو ملګرو په 13 فروری په زندان کې دننه د قضیې اورېدنه وشوه. د بلې اورېدنې دپاره د مارچ 9 نیټه ورکړې شوه. په قضیه کې د ترهرګرۍ د مخنیوي عدالت د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین، محسن داوړ، سنا اعجاز، یاسین، سفیان او د نورو ملګرو د گرفتارۍ ورنټ جاری کړی دی. د قضیه اورېدنه وروسته د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ ویل چې عدالت د پی ټی ایم د نورو غړو د گرفتارۍ لپاره ورنټ جاری کړی دی.
په جیل کې دننه چې کم جوډیشل کمپلیکس ته هغه پنځاده دهشتګردۍ عدالت کې علي وزیر د کیس تاریخ او علي وزیر د جیل نه راوسته او نور کم پنځه کسان چې په ضمانت وو هغه کې څلور کسان حاضر وو. د علي وزیر په کیس کې د منظور پښتون او محسن داوړ او د نورو کسانو د گرفتارۍ وارنٹ ایشو کړل او راتلونکي تاریخ 9 مارچ شو.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړه چې په قضیه کې پولیس دا ولري چې د دسمبر په 16 د سوراب ګوډ د پی ټی ایم غونډې ته د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نور هم ویناګانی کړې وي او په 1 دسمبر د سوراب بورډ پولیسو لخوا په مقدمه کې د دوی نمونه هم شامل دي. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ 15 غړي محمد طاهر، نعمت الله، ابراهیم خان، محمد سرور او جاوید رحیم د جنوري په 1.5 د سوراب ګوډ پولیسو تر هغې وروسته نیولي وو چې دوی د علي وزیر د نیول کېدو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. د علي وزیر سره په دغه مقدمه کې د کراچۍ غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، بصیر الله، شیر ایوب او حسن الله د ترهرګرۍ ضد عدالت د فروری په 3 په ضمانت خوشی کېدو امر کړی وو. خو بیا دغه کسان په 13 فروری د زندان نه خوشی کړل شو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولی شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژلې شوي ماشومانو د 16 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر یې د سن صوبې د پولیسو په وینا نیولی دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګرۍ د تیر کال د دسمبر په 16 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد د ویناګانو تور پورې کړی دی. خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دا تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. او بیا پښتون ژغورنی غورځنګ هم دا تور ردوي او وایي چې دوی د سولیزي او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنی غورځنګ د دسمبر په 16 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریکو. پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
تاسو له پیغامونو
بازغست ولایت د غورماش ولسوالۍ خبره کوم. موږ په ولایت ولسوالۍ کې وریا نه ده سوی ساروي مو د مرګ سره مخ دي. واښه ستانه شی ساد موږ حق دي تر لوړ مقام پورې ورسېږي. موږ سره مرستې کومه کونه وسي. موږ الله د مر په حالات کې یو انګور کورونه وکړي. موږ لاړې راته اوس هغه ناري و چې موږ ته شی نه ماسر کې. وسلام.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زمونږ دا چې شرقي غازی آباد د سکلو پاکي بند لري او همیشه د مرزونو سره لاس ګریوان. اله مو دا چې زمونږ د آواز لوړ کولو چارواکو ته ورسوئ چې د مظلوم ولس نه مشکل حل او فصل کې ډېره مهرباني ومنئ. وسلام په احترام.
باید تر لوړ ټولو چارواکو ورسوي تر څو دا اجرات وکړي. وسلام. ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا زجرډو ماښامنی خبری مجله او د خبری مجله په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې به واوري چې د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشین پر مریخ کښېناست. خو مخکې تر دې چې دا جالبه موضوع له تاسو سره شریکه کړو، یو بل مطلب راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 15 جمع یو ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس ویلی امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وی ډیپلوماټیک حل لارې د موندلو په خاطر د 15 جمع یو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. اسمت څاروان راپور لري. د مریخ راپور به راواخلو، لاغه وروسته به د اسمت څاروان راپور ته مخه کړو چې دا راپور چمتو نه دی. د مریخ په اړه باندې راپور لرو. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشین پر مریخ کښېناست. د دې ماموریت هدف دا دی چې له دې سرې سیارې مځکې ته کاڼي راوړي او دا وڅېړل شي چې هلته ژوند شته که نه شته. د ناسا ماشین د پنجشنبې په ورځ د مریخ پر غولې ښکته شو او د سې مځکې ته تصویرونه راواستول. ناسا وایي چې ماشین شپږ ټایرونه لري چې له نارنجي رنګه نازک اټموسفیره تیر شو او د مریخ پر سطحه یې خطرناک او مهم ماموریت پیل کړ. دا ماشین د ناسا په وینا تر پخوانیو چې مریخ ته استول شوي لوی دی او پرمختللی دی. دا ماشین اووه میاشتې وروسته له مځکې تر مریخ پورې 470 میلیونه کیلومتره واټن ووهه. د دې ماشین سرعت په ساعت کې 9500 کیلومتره و، خو کله چې د مریخ فضا ته داخل شو بیا یې پراشوت پرانستل شو او سرعت یې کم شو. مریخ تر اوسه د فضایي ماموریتونو لپاره تل د مرګ خطر لرلی دی. له هغه ځایه به د ناسا ښکته شوی ماشین یوه لسیزه وروسته مځکې ته نمونې راوړي تر څو په مایکروسکوپونو کې وکتل شي چې هلته ژوندي ساري شته و که نه شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د واشنگتن اعلان ته به اوس راشو. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 15 جمع یو ډلې په غونډه کې ګډون کوي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو چې ظاهرا هڅه کوي له خپلو سختو سیالانو سره په اړیکو کې ترنګلتیا کم کړي، وایي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته تیار دی او په عین حال کې په نیویارک چې د ملګرو ملتو مقر پکې دی د ایرانی ډیپلوماټانو د تګ راتګ محدودیتونه کم کړي دي. د امریکا حکومت د فبروري په 13مه همداراز امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هغه میکانیزم بیرته اخیستی چې د ډونالډ ټرمپ حکومت اجرا کړی و او پر اساس یې ټینګار کېده چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه دې تطبیق شي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو د تیر کال په اگست کې په یوه اعلامیه کې وویل چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتو ټول بندیزونه چې د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقه په خاطر ځنډیدلی وو د یوه میکانیزم په فعالولو بیرته اجرا کړل. د امنیت شورا په 2021 نمبر پریکړه لیکي د ایران د 2015 میلادي کال په اټومي موافقه کې شامل خواو ته اجازه ورکړي شوې ده چې که ایران د خپلو ژمنو سرغړونه وکړه هغه ټول بندیزونه به بیرته په اتومات ډول پرې لګیږي چې د موافقه پر اساس ځنډول کیږي. امریکا تر دې وړاندې د بندیزونو د بیا احیا کېدو طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړه، خو د دې شورا له 15 دایمي او غیر دایمي غړو څخه 14 هغوی په یوه لیکې د امریکا له دې اقدام سره مخالفت وکړ. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې یو امریکایي چارواکی پرون د جو بایدن د حکومت د تازه اقدام په اړه ویلي، کله چې په امنیت شورا کې د یوې په وړاندې 14 مخالف رایې وي دوی ته به سخت وي چې په دې شورا کې په اغیزمن ډول کار وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماټیکي حل لارې د موندلو په خاطر د 15 جمع یو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس دا څرګندونی د پاریس په کوربتوب د جرمنی، بریتانیا او فرانسې له باندنیو چارو وزیرانو سره لیوی آنلاین غونډې وروسته وکړې.